درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې وبجی دی د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اجمل اند وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ادارې نن د مې میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتن بایو وا په قول لیکل شوي، د خبریالانو کار د یو با خبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یوه اعلامیه کې ویلي، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته 250 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د دوو نورو رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پورې ځنډول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي چې په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې بندې کړي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څنګه مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل، په روانه میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. د په وینا په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیونو اړو او وږو کسانو د خوړو مرستې بندې شي. ډبلیو ایف پی روان کال پر 10 میلیونو اړو کسانو مرستې بندې کړې دي. ملګرو ملتو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په خوستار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د سیمې د پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه وشل شوي دي. د خوستار پولیسو ثانه مشر غلام مصطفی رند ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې منګل نن د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم په چاودنه کې وشل شو. رند زیاته کړی چې په بمی چاودنه کې دوه موټر سایکل سپاره کسان هم وشل شول او نور ژوبل شول. تر اوسه د دې برید پر چا نه ده په غاړه. پولیس وایي د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي او په برید کې لاس لرونکو کسانو خلاف اقدامات پیل کړي دي. د پاکستان د شمال په یوه غرنۍ سیمه کې یوې ژورې کندې ته د یوه بسته لوېدو له کبله لږته لږه 40 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یوې ژورې درې ته ولوېد. د پولیسو یوه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، په یوویشت ټپیانو کې د 15 هغو وضعیت نازک دی. دغه بس له پلازمینې اسلام آباد څخه د ګلګت بلتستان ته روانو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له روسیې د ټولو بندي خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغو کسانو کې د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله السو کورماشیووا او د وال سټریټ ژورنال خبریال ایوان کریشکوویچ شامل دي، او دواړه د هغو تورونو له کبله نیول شوي چې د هغوی ادارې او ملاتړ یې ردوي او وایي چې دا نیونه سیاسي انګیزه لري. بایدن نن د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي، د نړۍ په هیڅ برخه کې باید خبریالي جرم ونه ګڼل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید استن وای هیڅ داسې نشته نشته چې حماس ډله دی په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړی وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه، بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي. د امریکا پوځ په غزه کې د یو سمندري بندر د جوړولو قرارداد اخیستی چې په څو ورځو کې به پرانستل شي او له دې سره به غزې ته د بشري مرستو رسول چټک شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چې د خرابې هوا له کبله دغه بندر د فعالیت چارې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي، پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسي سرتیري وژل شوي دي. سټیفن سوجور دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا ګزیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل، په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوې، د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسي سرتیري ټپیان شوي دي.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو د دې ونې دی ژوند رنگونه خبرونه کې مو یو ځل بیا ز اجمل اند هر کله کوم که تاسو د دې خبرونه دایمي اوریدونکو نو حتمن به خبرې چې موږ د ژوند رنگونو په خبرونه کې بلا بل موضوعات یا د ژوند بلا بل رنگونه راخلو ډیر کله د افغان کروندګرو د قانانو او هغوی چې په کرکیله بوختي د هغوی ستونزو ته تم کیږو کله ناکله د نړیوالو ورځو په مناسبت باندې خپرونې لرو او کله ناکله له داسې کسانو سره چې هغوی په یوه برخه کې کار کړی وي له هغوی سره د زړه خواله کوو او تاسو سره د هغوی د ژوند رنګونه شریکوو. بې شکه چې د تاسو ټلیفونونه هم په دې خپرونه کې راځي او هغه هم اخلو. نن د مې د میاشتې درېیمه نیټه ده. د مې د میاشتې درېیمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. مطبوعات او ازادي په څه معنا ده؟ مطبوعات یا په معاصره ژبه کې رسنۍ هغه څه دي چې باید په آزاد بې پرې توګه خلکو ته معلومات ورسوي. دا باید د دولتونو نړیوالو سازمانونو له اغیز فشار نه لري یا وکولای شي چې په خپلواکه توګه کار وکړي. خو مطبوعات داسې آزاد نه دي چې دوی په خپلو کې هیڅ معیار نه لري. د نړۍ ټولې رسنۍ د ټاکلو نړیوالو ژورنالیستیکو معیارونو تر حاکمیت لاندې کار کوي. په هغې کې گزارشونه او رپورټونه باید یو طرفه نه یي، یو اړخیز نه یي، معلومات باید دقیق یي. ډېر معیارونه شته دی چې یو ژورنالیست چې کله رپورټ یا خبر جوړوي هغې ته باید پام وکړي او له هغې معیارونو نه نشي کولای چې په ازاده توګه څه چې غواړي هغه ووایي. باید د ژورنالیزم معیارونه په پام کې ونیسي. خو د نړۍ حکومتونه، زورواکي او همدارنګه لوی سازمانونه، اقتصادي سترې کمپنۍ دا نشي کولای چې د مطبوعاتو او رسنیو په کار کې مداخله وکړي او رسنیو ته ووایي چې څه ووایي څه ونه وایي. ولې باید رسنۍ ازادي ګټه څه ده؟ په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د دې ډېر امکان شته چې یو څوک له خپل واک نه، له خپلو پیسو نه ناوړه استفاده وکړي. دا د رسنیو دنده ده چې دغه ناوړه استفادې، دغه ناسمې استفادې او هغه ستونزې چې یوه ټولنه ورسره مخ ده دا رابرسیره کړي او له خلکو سره یې شریکې کړي څو خلک وتوانېږي چې په خپلواکه او ازاده توګه تصمیم ونیول شي. چارواکي حساب کوونکي وګڼي، له چارواکو نه حساب وغواړي او که له چارواکو ناخوا په نوره نړۍ کې لوی ستر اقتصادي شرکتونه، کمپنۍ دا د خلکو په ژوند باندې اغیز لري. که یو تجارتي لوی شرکت له خپلو هغه حدودو نه چې قوانینو ورته ټاکلی سرغړاوي کوي او مخه یې نه نیول کیږي رسنۍ یې په اړه رپورټونه ورکوي. په همدې خاطر خو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره دا حق په نړیوالو قوانینو کې تضمین شوی او ویل شوی دی چې مطبوعات باید آزاد اوسي. خو آیا رښتیا رسنۍ آزاد دي؟ په ټوله نړۍ کې په ځینو کې ډیر کم، په ځینو کې زیات مطبوعات د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې دي. کله چې رسنۍ یو رپورټ ورکوي معلومه خبره ده چې یو لوری لکه د قاضي په یوه پریکړه کې چې یو لوری به خوښ نه وي بل لوری به خوښي دا پیښیږي او وخت نا وخت د مطبوعاتو کارمندان، ژورنالیستان او خبریالان د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې راځي. په نړۍ کې بیا ځینې هیوادونه چې له جګړو سره مخ دي یا قوانین پکې په سمه توګه نه تطبیقیږي یا د داسې واکمنو لخوا اداره کیږي چې هغه ټولواکي غواړي یا داسې قدرت غواړي چې په هغې کې ولسواکي، ډیموکراسي د خلکو نظر نه وي، هغوی بیا تر ډیره پورې د رسنیو د سانسور او غلي کولو هڅه کوي. په نړۍ کې وروسته پاتې هیوادونه په اماسې چې په نورو برخو کې شاته پاتې دي د مطبوعاتو د بیان د ازادۍ یا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې هم وروسته پاتې دي. افغانستان هم همیشه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ و. که هم په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال باندې په افغانستان کې رسنیو پراخه ازادي ترلاسه کړه د قوانینو له مخې او وده یې وکړله، مختلفې ازادې رسنۍ رامنځته شولې. خو داسې نه و چې دغه رسنۍ دي د وخت د واکمنو زورواکانو او د وخت د حکومت د سیاسي مخالفانو له فشار او ناندرو سره نه مخ. آن د ولسی جرګې یو وکیل کولای شول چې په رسنیو فشار راوړي. کله چې په افغانستان کې وروستی سیاسي بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل د ګڼو نړیوالو سازمانونو په وینا په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شول. طالبانو په پرله پسې توګه داسې قوانین او داسې نوي اصول وضع کړل چې د رسنیو فعالیت هغه څه چې په آزاده توګه ترسره کېده تر سویر لاندې راوست. ګڼې رسنۍ څه د وخت د حکومت د فشار له کبله او څه هم د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله وتړل شوې. ګڼ خبریالان له هیواد نه ووتل او هغه چې رسنۍ چې دا مهال په افغانستان کې دننه فعال دي او هغه خبریالان چې په افغانستان کې فعال دي هغوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زما همکاري د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ به واورو وروسته. یو خبریاله چې په رسنیو کې کار کړی دی، له مطبوعاتو سره کار کړی دی، مریم بارک را سره ده، لاغې سره به بیا خبرې وکړو او لاغې سره به په دې وغږیږو چې یو افغان خبریاله چې خپل کار کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات پیدا کړي، که د صحت په برخه کې، که د روغتیا په برخه کې، که د سیاست په برخه کې، څنګه خپل ژوند پیلوي، له کومو لارو نه مخې ته ځي او بالاخره څه خوږی او ترخی تجربه لري. د تاسو ټلیفونونه به هم راخلو، خو لومړی راځئ چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت زما د همکاري دا چمتو کړی رپورټ واورو.
د می میاستې دریمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن شوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوی وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار و اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
رسنیو کې در داخله افغانستان
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډیر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعا رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوی چې ډیری یې له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشې سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خپرولو او په خپرونو کې د ښځینه اورېدونکو د اړیکو خپرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشې سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیوني شبکو خپرونې چې ډیری دینی موضوعات خپرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خپرونې بندې دي. او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ شوي چې ځان سانسور کړي.
نظام له خوا ټول خبرونې سانسور شوی او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بې دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمنځ د بې باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د بی پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
دوستانو واوریدل چې نن جمعه د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو لپاره څه معنی لري په دې اړه باندې مو تفصیلي رپورټ واورید. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده او تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لژمن سره سم د ژوند رنگونو خبرونه کې د یوې افغاني خبريالي د سوچا سره چې له رسنیو سره کار کړي له مطبوعاتو سره کار کړي دي د دې په ژوند باندې او د رسنیو او مطبوعاتو سره د کار کولو په برخه کې په لوړو ژورو باندې خبري کوو. دا مریم بارک ده چې اوس له خپل هیواد نه ډیره لرې مسافره ده. مریم خبرونه تستړې مشي مننه کو چې زموږ بلنه مو منله. د ځان پاړه دی راته وای او دا راته وای چې څنګه دی د مطبوعاتو سره د همکارۍ برخه وټاکله په خپل هغه وخت کې چې خلک تصمیم نیسي چې باید یو کار وکړي. مثلا ځینې خلک غواړي ډاکټران شي، ځینې خلک غواړي انجینران شي، ځینې غواړي ملایان شي او ځینې غواړي چې خبریالان شي. تاسو ولې د خبریالۍ لاره غوره کړله او کلک د خپل ځان پاړه راته وای چې څه زده کړم کړی دي چیرته لوی شبي او څنګه خبریالۍ ته؟
خان صاحب سلامونه تاسو او تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم مریم بارک ده او زه یو افغان خبریاله یم. تاسو د لومړی سوال په اړه وایم چې زما علاقه او لیوالتیا له ژورنالیزم څخه کله نه چې زه وړه او علاقه ما درلودله او همیشه مې غوښتل د خلکو ترمنځ واوسم او د خلکو اواز وچات کړم او هغه مسؤل ادارو ته ورسوم تر څو وکولای شم د خپل مسلک له لارې له خلکو سره مرسته وکړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې د خزینه له ډیرو ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي، حتی ځینې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي او که چیرې اجازه ورکړي چې مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي بیا هم ورته یو مسلک ټاکي، یا خو معلمه واوسي او یا هم ډاکټره. خو زما خوشبختی په دې کې و چې زه په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې روشن فکر دی او همیشه له ما څخه ملاتړ کړی دی، او هغه انتخاب هر څه چې ما انتخاب او زما انتخاب ته احترام کوو، نو دا زما تر ټولو لویه خوشبختی ده. ما خپل کله چې زه له مکتب څخه فارغ شوم، ما خپل لوړ زده کړې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته ورسوه، وروسته له هغې څخه خپل ژورنالیستي سفر مې د یو کار زده کړې پروګرام یا د انټرنشپ پروګرام له لارې په د افغانستان په یو شخصي رادیو کې مې پیل کړ، او څنګه مې چې ویل د دې مسلک سره زما علاقه ډېره زیاته وه، او ما همیشه غوښتل چې په مسلکي ډول باندې په دې برخه کې کار وکړم او خپلې د پوهې کچه په دې برخه کې لا هم زیاته کړم. د دې لپاره ما ځینې کورسونه وویلې، پرته د پوهنتون څخه خپل عملي کارونه مې زیات کړل، او د دې ترڅنګ مې یو بورسیا ترلاسه کړه چې د ساوتیسیا د خوانوه، او د هند هیواد ته لاړم. اولته مې خپلې تخصصي زده کړې د ریډیو ژورنالیزم په برخه کې پای ته ورسوله، او د هغه پرته په ځینې نورو پروګرامونو او فلوشیپونو کې هم وم چې زه شریلنکا ته هم لاړم، او د هغې له تلویزیون سره مې کار وکړ، او وروسته د هغې خپل یو ډېرې ښې هیلې او خوب ته چې ما همیشه غوښتل د یو نړیوالې رسنۍ سره کار وکړم تر څو وکولای شم په د نړیوالې په کچه د خپل خلکو غږ ټول نړۍ ته ورسوم او وکولای شم له هغې څخه مرسته وکړم، په نړیوالې رسنۍ کې مې کار ترلاسه کړ. او خو ډېره مې له کار سره خپل علاقه درلودله، او همیشه مې غوښتل د خپل خلکو ترمنځ اوسم، د خلکو مشکلات فارم او وکولای شم چې خپل مسلک له لارې د خلکو مشکلات په اړوند ادارو ته ورسوم او وکولای شم د هغې ستونزې حل کړم. خو له بده مرغه کله چې افغانستان سقوط وکړ، نو زه مجبوره شوم چې افغانستان ترک کړم او په یو بل هیواد کې کډواله شم.
مننه. واقعا چې تاسو جالب سفر کړی دی د ژورنالیزم لپاره، په ځانګړې توګه په افغانستان کې دی هغه کسان چې د ژورنالیزم په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وي، یو هغه د ماسټرۍ تر کچې او پورته، هغه په نجونو او میرمنو کې دا ډیر کم دي. نو تاسو له ډیر هغه پاخه بنسټ نه ژورنالیزم ته راغلي، لومړنۍ زده کړې په کوم ولایت کې وکړې؟ یا که په بله ژبه وایم، د کوم ولایت یې؟
زه خو د کابل کې زیږیدلم، د کابل ولایت څخه یم، او خپل زده کړې مې هم د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته رسولې دي.
ښه، نو دا راته وایي چې تاسو چې کله وویل چې د یوې راډیو سره مو لومړنی کار پیل کړ، په اصطلاح هغه روزنیزه غونډې دوره، چې څنګه وو، کومه خاطره یې درته د هغې وخت نه یاده ده؟ د لومړي ځل لپاره چې راډیو کې کار کوي، د یوې ژورنالیست په توګه، او غږ دې خپریږي، یا د یوې نتاق یا ویان په توګه، څه درته په یاد دي له هغې وخت نه؟
او زه خوشبختانه درته تاسو وایم چې زه کله چې فارغه شوم، د یو هفته څخه ډېره بیکاره پاتې نه شوم، او ما دا پروګرام ترلاسه کاوه. مې کولای شو چې د افغانستان په یو شخصي رادیو کې دا کار ترلاسه کړم، او وکولای شم چې هغه زده کړې مې چې په پوهنتون کې کړې دي هغه په عمل کې پیاده کړم. زه ډېرې ښې خاطرې لرم د خپلې د کار زده کړې دورې څخه، ځکه چې کله چې موږ په پوهنتون کې اوسو په تیوري ډول باندې زده کړې کوو، او کله چې موږ ساحې ته ځو اولته په عملي توګه باندې راپور چمتو کوو، خپل غږ له رادیو څخه اورو یا د تلویزیون کې ځان وینو، وایو نو هغه یو ډیر ښه احساس چې زه نشم کولای تاسو ته په الفاظو کې یا په کلمو کې بیان کړم، خو زه خوشاله په دې ما چې کله زه عملی ساحه ته راغلم ما ډیر ستونزې ونه لیدلې، ځکه چې لخه خوشبختانه د افغانستان تحصیلي کچه هم په دې ورستۍ کې د جمهوریت په دوره کې ډیر لوړ شوې و. موږ خپل په پانتون کې ډیر عملی کارونه کول او زموږ ځینې همکارانو موږ ته ویل چې کله موږ په پانتون کې وکړو چې ساحه ته راغلو نو ډیر ستونزې سره مخ وو، ځکه چې موږ نشو کولای هغه درسونه چې په تیوري ډول موږ ویلي وو په سادهګۍ سره عملی په عمل کې پیاده کړو. خو زه خوشاله په دې یم چې ما په پانتون کې هم موږ راپورونه درلودل، عملی کارونه مو کول، ما ډیر ستونزې ونه لیدلې او تر ټولو ښه خاطره دا ده چې زه له ډیر ښه خلکو سره زما سر کار و. او ژورنالیزم زما له نظره د علم نه زیات یو هنر دی، څومره چې انسان ډیر کار وکړي، څومره چې ورځ په ورځ تجربې زیاتې شي، هغه نور هم هغه انسان نور هم مسلکي کیږي. او زما ښه خاطره دا وه چې کله زما د دوه میاشتې او درې میاشتې د کار زده کړې دوره پای ته ورسېدله، زه وتوانېدلم چې د رسمي کارمند کارکوونکي په توګه باندې په هغه اداره کې وګمارل شم.
ډیره مننه. په افغانستان کې که څه هم اوس د طالبانو په واک ته رسیدو سره شرایط نورم سخت شوي دي، د رسنیو لپاره په ځانګړې توګه نجونې له ښوونځي نه منع دي، له پوهنتونونو نه منع دي، نو اوس خو شرایط ډیر سخت شوي، خو پخوا هم د نجونو لپاره شرایط اسانه نه وه. ټولنیز اجتماعي شرایط حتی په ځینو ځایونو کې د قوانینو په برخه کې هم مشکلات وو، خو تر ټولو غټ اجتماعي مشکلات وو. هغه مشکلات له کور کلی نه را نیول کېدل تر کوڅې پورې او هم تر کارځای پورې نسبتا نارینه ژورنالستانو او خبریالانو ته ښځې له زیاتو او نجونې له زیاتو ستونزو سره د خپل کار په برخه کې ستونزې خو نه خنډونه او ستونزې او مشکلات سره مخ کېدلې. د خپل ځان او د خپلو همکارانو یا هغه نجونې او چې تا پیژندلې چې په رسنیو کې کار کوي یا اوس کار کوي له سړیو سره یا له نارینهو سره په افغاني ټولنه کې هغه کار څه توپیر لري او کاري خنډونه چې ورته مخته راځي څه توپیر لري تاسو فکر باندې؟
آن صاحب، دا یو ډېر ښکاره خبر ده چې په افغانستان کې د ژورنالستانو وضعیت ډېر خراب دی، نه تنها اوس بلکې د جمهوریت په وخت کې هم. دا یو ډېر خطرناک مسلک دی بیا په تېره نجونو لپاره او ښځینهو لپاره، ځکه چې نجونې سربېره د امنیتي ستونزو څخه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه فرهنګي، کلتوري او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، او دا ډېره د هغې لپاره ستونزمنه ده چې وکولی شي په دې مسلک کې مسلکي کار وکړي او یا هم په دې برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. لکه څنګه چې ما اول کې مو ویلې، زما تر ټولو لویه خوشبختي دا وه چې زما کورنۍ همیشه له ما څخه ملاتړ کوه، مګر زما د مسلک لپاره زما مور او پلار په ټولنه کې ډېر خلکو څخه پیغورونه اوریدلې دي او شاید تر ډېره پورې یې له خلکو پټوله چې ونه وایي زما لور په رسنیو کې کار کوي، ځکه چې ما په تصویري رسنیو کې کار نه کوو. نو دا ورته لږ څه ساده و چې هیڅ خلکو ته ونه وایي زه په کوم برخه کې کار کوم. خو پرته له دې زما ډېری همکاران و چې هغه حتی زما وس خوړ ویلې چې ته ډېره خوشبخته یې، ستا کورنۍ له تا څخه ملاتړ کوي، خو ما مکتب او خپل پانتون له ډېر ستونزو سره پای ته رسولی دی. هر ورځ به ما خپل د ورور پلار نه پیغورونه اورېدل، هر ورځ به زموږ په کور کې جنگ و چې ما ته به یې ویل یا پانتون ته مزه یا هم مکتب ته مزه یا په دې مسلک کې کار مه کوه. چې دا د خبرو به زه ډېره غمګینولم، او سره له دې چې موږ ټولنیز او فرهنګي ستونزې لیدلې، کله چې یو ژورنالستانو په عمومه کې بیا په تیره ښځینه ژورنالستانو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکاو او یا هم مایوبېدلې، دا د نورو ژورنالستانو په ذهنیت او روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. زما پیاتې په 2013 کال کې د اپریل په دیرشم کله چې د افغان ژورنالستانو باندې هغه ځانمرګ برید شو، زما ډیره خوږه او ډیره نږدې ملګری ډیره تکړه ژورنالیست محرم دورانی هغه خپل ژوند له لاسه ورکړه، او زه اولین نفر وم چې د ډاکټر لخوا ماته وویل شو چې دا د خپل ژوند له لاسه ورکړه. هغه صدمه د هغه صدمې څخه زه تر اوسه نه یم وتلې، زه تر اوسه باور نه لرم چې زما خوږه ملګری زما سره نشته، دا او یا د هغه فامیل سره مشکلات لیدلې دي. دا ډېر
دا محرم دورانه پاړه باندې بزم دومره وایم چې واقعا چې موږ ټول پاغه پیخه باندې خوشین یو، پاغه پیخه کې چې د 2013 کال کې وشوه غالبا چې کلیزه یې دغه څو ورځې مخ کې و تلینی محرم دورانه پاغه ورځو کې تازه ل آزادۍ رادیو سره د کار پیلولو په پروسه کې و او د ټریننګ په یو برخه تر اغلی و چې د هغه وروسته رسمن ل آزادۍ رادیو سره کار پیلو، او د موګه دوا نور خبري اعلان همدارنګه د نور رسنیو خبري اعلان پاغه پیخه کې شهیدان شول، او واقعا چې دردون کې پیخه و دی افغانستان د ژورنالستانو لپاره په یو وخت باندې. د هغه پیخه پاړه باندې راته وای هغه ورځ باندې تاسو چیرته وای څنګه خبر شوي؟ زنه غواړم چې مسائل ډیر خوشینون کې خواته لاړ شي، خو په مجموع کې خده چې اوریدونکو د موږ پوښتې چې خبري اعلان څنګه له څه ډول مشکلاتو نه تیریږي تر څو پورې هغه معلومات چې دوی د بیلابیلو رسنیو نه اوري هغه دوی ته برابر کی. د هغه ورځې پاړه باندې راته ووایي څنګه خبر شوي، کم ځای کې وای تاسو، او د دغه پیښې د جریان پاړه غی تاسو د لیدلوري نه څه و؟
هغه تور ورځ باندې زه دفتر کې ما د سلام وطندار رادیو سره کار کاوه، او د دې پیښې څخه یو ورځ مخکې د څنګه مې چې ویل محرم زما ډیره خوږه او ډیرې نږدې ملګری وه، او موږ یو ځای سره کار په یو دفتر کې کار کاوه. یو ورځ مخکې لاغې ما هغه سره مسج کوم ځکه چې زه د هند په پورسیه کې کامیاب شوم، او ما ورته ویل چې زه زما او خو هغه لکه چې اول نه په مغ انسان باندې کله چې یو انسان مرکیږي شاید هغه روحي خبر اوسي خ احساس نه درلوده، او ماته ویل چې ته خو ما پرېږدې دې زه خو یو تا یو څه ملګری یې، خو دا خبره پای ته ورسېدلې. ما غوښتل چې ما ورته ویل چې ته ازادي رادیو کې د کار اخلي زه به همکارانو ته وایم، او ماته ویل نه همکارانو ته مو وایه کله چې ماماش واخیستل له شیدني سره د خپل دفتر ته راځم او همکارانو ته ووایم. خو له بده مرغه کله چې دیرشم د اپریل و په هغه ورځ دفتر کې وم، کله چې ما خبر واورې چې د ازادي رادیو ته نږدې په افغان خبریالانو باندې بریچ شوی دی، نو زه ما محرم ته زنګ واخه خو تلیفون یې رخ نشو، او ما هم ډېر ویډیو نه نیوله، ما له دا د ازادي رادیو نه لږ څه لرې دی شاید محرم ونو سی پکې، یا شاید اوس ځکه چې همدا اوس بریچ شوی دی هغه دپاره شاید اوس تلیفونونه کار نه کوي. پرې مې خود لاړم خپله خپرونه مې ثبت کړه، تقریبا یولس بجې وې، یولس بجو شاوخوا کې چې ما کله بیا زنګ واخه د هغه تلیفون ته یو نارینه جواب ورکا، او ما ته ډېر جالب و چې د دې تلیفون نارینه سره څه کوي. نو ما ورته وویل چې تاسو څوک هستئ؟ دا خو زما د ملګري تلیفون دی. نو هغه وویل چې زه ډاکټر یم، تاسو یې څه کېږئ؟ ما ورته زه یې ملګری یم او زه یې همکار یم. ما ته ویل خی بخې لک ځکه چې اول دفعه ما خپل
زنه غواړم چې تاسو ډیر خوشینه کوم واقعا چې هغه پیخه ډیره مرګونی او دردناکه پیخه وه. هغه وخت د داعش وسلوال ډلې مسولیت په غاړه واخیسته، هغه دوستان چې په دې اړه باندې معلومات نه لري، د 2013 کال د اپریل د میاشتې په دریمه نیټه د ششترک په سیمه کې لومړی وچاودنه وشوله، کله چې خبریالان دغه چاودنې د پوښښ لپاره ورټول شول د پیښې ساحې ته چې پکې ګڼ خبریالان و د بیلابیلو رسنیو نه، د موږ دوه خبریالان په هغه ساحې ته د تصویرونو اخیستلو دپاره ورغلي وو چې بله چاودنه وشوله، او په هغې کې د تاسو د ملګري او د موږ د همکاري مریم محرم او بخی محرم دورانی په شمول باندې نه کسان د رسنیو کارکونکو خپل ژوند و بایله او ګل نور پکې ټپیان شول او دا ځکه چې دوی غوښتل خلکو د پاره د پیښې لزایا معلومات راټول کړي چې واقعا دردناکه پیښه وه. مریم تاسو راته دی هند سفر پاړه باندې وای، تاسو ویل چې هند کې هم د راډیو په برخه کې زده کړې وکړې، دا په کومه برخه کې زده کړې وکړلې او سم داسې پکې زده کړل چې له افغانستان نه مختلف ځینې کارونه و یا غوی نوې کومې تجربې درلودي څه شی وو؟
ما د هند په چنئی ښار کې په ساوت انډیا کې خپل د تخصص په ریډیو ژورنالیزم کې ترلاسه کړ او واقعا لکه څنګه چې ما وویل چې ژورنالیزم یو هنر دی او موږ هر هیواد خصوصا ژورنالیزم برخه کې لزان میتودونه لري او هغه سهولتونه هغه وسایل چې شاید هند په خپل پانتون دا کالج یا پانتون په درلوده شاید موږ په افغانستان په پانتون کې نه درلوده، دا یو ډیره ښه تجربه وه. موږ کولای شو پرته له دې چې په راډیو کې موږ څنګه کولای شو پیاوړي او ډیر موثره راپورونه تر جوړ کړو او خلکو ته وړاندې کړو، څنګه کولای شو راډیو له خولۍ رسنیو یا ټولنیزو رسنیو سره وصل کړو. ډیر د مسلک په برخه کې یعنی ډیر پرمختللی کورس و ډیر شیان مکه نه زده کړ او ډیر ښه تجربې لرمه. هغه استادانو چالته درس ورکاو په ډیرو نړیوالو رسنیو سره کار کاوه او ډیر ښه تجربې درلودل چې موږ وکولای شو د هغه له تجربو څخه او له فرصت څخه استفاده وکړو او خپل د پوهې کچه د ژورنالیزم په برخه کې پیاوړی کړو.
مننه، سلامت اوسی. اوریدونکو زنګونه وهی موږ ته د تاسو اجازه یې څو دونکو ټلیفونونه مرا اخلو بیرته زه تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
مله اجملان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک وکړي چې روغ جوړ به تاسو هم سره اوریدونکو. عبدالحق اتل هم هلمند ولایت
څخه اتل سبستړی مشه له هلمند ولایت څخه مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې قدر وکړي تاسو محترم دی غوښتنې تاسو لرمه په اخیری کې را به سم اغه د اورسر سره مطرح کما. اول یو سلام خوښ دوام ان صاحب محترم د خور چې کنه کیسه کړه ولان صاحب محترم د تاسو اور سبولو چې بيخي جنات د کړو یو هغه د دای صاحب محترم د شهادت ورځ چې موږ د پاره مثال د خبر یو غټه غمیزه و دا غره چې دای صاحب شهادت ورسې د هغه د پاره ډیر تور ورځ و بل دغه سیده ژورنالیستان چې په کابل کې په شهادت باندې نه پاره ورسې د مثال باندې ست ژورنالیستان و ان صاحب محترم نو د خور سم پدرنه شیل کو چې په نور رسنیو کې دا غمیزه دغه بیا ونی کې ځکه اوریدونکې چې څو بل کوم حالات باندې ځان سم محترم ته په خدای باور وکړه به خدای شي هم حالات مګډ واد سم محترم چې دا خور دا کوم حساب کړ نو رسنی بعد ان سم محترم به پرې پاتې شي. خصوصا یو خاص د رسنی سم شه د غلرو خاطرې لري ان سم محترم چې تاسو جرنالیست یو خبر جوړي مثال د خبري ډیر تحقیقات پکې کوي مثال د شي به پرې راپور نه جوړي چې مثال د خبري د راپور ار ار مثال د خبري به ګوري چې تا ودا مثال د خبري کاره معلومات پکې دي کنه دي او بل دا سړي ان سم محترم د اسلامي امارات مجاهدین سمیر دا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو امنیت دی خوندي کې په داوه شرایطو کې ګوري دا سیز می خبري نه و سم مثال د خبري په بهر ملکونو کې د مثال د خبري د خپل د امنیت د خاطر سم مثال د خبري چې دی بل خپل مثال هغه امنیت مثال نه اساسي چې مناز می ژوند ته خطر دی نو مر د خپل حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې ژورنالیستان ته داد ورکړي چې راسي سیس امنیت مل خوندي کوي او ژورنالیستان د پاره مان سم محترم لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه بعد به پرې خبرونه دغه کې د یو ډلې مثال د خبري طرفداري ونی کې او را به خپل دوه غوښتن پان سم محترم چې تاسو سره لرم که تاسو اجازه یې
زبر نه و پښتنه وکم بیا د تاسو هغه وختنی بام وورو د ما پښتنه دا چې د رسنۍ خو ډیره موده نشرات کوي. مریم بارکی د خپل تجربه پاړه وویلو یعنی واځي د رسنیو فعالیت په سیاسي ډګر کې نه دی، په ټولنیزو برخو کې دی، په ټولنیزو برخو کې دی، لکه زه خپل ډیر علاقه لرم چې په ځینو ټولنیزو او ټولنیزو برخو کې کسان داسې پیدا کړي چې له خلکو سره معلومات شریکي په زراعت کې، په صحت کې، په طب کې، په نورو شیانو کې. فکر کوي دغه معلوماتو ته اړتیا شته د خلکو سره په ورځني ژوند کې څومره ستکې
بالکل ان سم محترم دا خو ډیر شخصه موضوع ته اشاره کړل دي کار وکړ سم محترم دا غسی دی ګور د زراعت مثال د خبرې زراعت په بښو کې دا څه رسنی مجامع شاور د شپې او د ځان سم محترم ز خپل د ماشوم تور د وخت د رسنی مینوالم نو که زراعت په بښ کې مثال د خبرې دی او کافور اولی مثال د خبرې زراعت په بښ کې هغه چې د تخلق تر رسیدلې دا د مثال د خبرې د تور خبرونه ان سم محترم خصوصا د میرمنو خبرونه چې کمی ته جوړوي د بخدا باور کار سم محترم په کورنۍ کې مثال د خبرې زنانه و دوغه مثال د خبرې ما په هوای د افتی در سنید لارې د لاسه کړې دي چې څوک دلته مثال د خبرې یو مالیم سره یې یو دا چې بل غټ په سړی و سره یې ته دوغه مثال د خبرې په حقیقت باندې پوکي نو د دې حضوریا ستان سم محترم بالکل نکته اشاره وته
کړه
مثال د خبرې رسنی باید خپل اصول ادا کړي
ډیر مننه اوس دې تاسو نه به زواورم مهرباني وکړئ
مننه سم محترم ما غوښتنه دا غوښتای د رسنی څخه چې موږ په یلمن ولایت کې ژورنالیست نه لرو د ازادي رادیو یا د بی بی سی رادیو ژورنالیست نه لرو او دا تاسو ته به ښه معلومات چې یلمن د بهترینو ولایتو څخه یو غټ ولایت دی د ټول افغانستان په ولایتو کې نو موږ دلته ژورنالیست نه لرو که تاسو دا مشرتابه سمر دا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې د ازادي رادیو ژورنالیست دلته د دایس په شهادت سره سم محترم زموږ ډیر مشکلات مثال د خبرې دلته داسې مشکلات په جنوبي ولسوالیو کې ستاسو مثال د خبرې رسنی نه سکای چې دلته راشي نو کوي ژورنالیست د ازادي رادیو مشرتابه ما ځغاوري یو ژورنالیست مثال د خبرې د ازادي رادیو په یلمن کې معرفي کې نو دا به ډیر خوشاله سم محترم یو غوښتنه کوم دا غوښتنه
مننه د تاسو دا غوښتنه ما یاداش کړه زه به حتمن خپل مشرتابه ته ورسوم دایس دغه ته به زه یو وار یادونه وکم تاسو یادونه وکړله که څه هم د مخکې تاسو ویل چې لاوریدونکو سره دغه ویرجنې کیسې به نه شریکوو خو الیاس دایی تاسو را یاد کړو نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده الیاس دایی سره ما کلونه له نږدې کار کړی و یو له خندا ډکه خوله زلمی و او کله چې به یې رپورټ راستوه نو د هغه رپورټ به عموما داسې و لکه یوه خوږه کیسه چې اوري لکه یو داستان چې اوري ټول عمر به د خلکو په ستونزو او مشکلاتو باندې راڅرخېده خپل یې له کرنې سره ډېره زیاته مینه درلودله او د کرنې په برخه کې به یې ډېر رپورټونه راستول بالاخره هغه هم د ماین په یو چاودنه کې په شهادت ورسید چې ګومان کیږي تر ډیره پورې علت د ده همدغه خبریالی وه نو مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ باندې ښه ده چې د الیاس دایي یادونه وشي تاسو د هلمند یادونه وکړه په هلمند کې ازادي راډیو پراخه اوریدونکي لري تاسو کې د موږ راډیو واورئ د بګهار دریم او دویم ټلیفون له هلمند نه دی او تر ډیره پورې دا د الیاس دایي هغه هڅې دي چې له دغه ولایت نه یې ډیر په خلوص او اخلاص باندې د خلکو ستونزې شریک کړي دي او خلکو اعتماد په ازادۍ راډیو باندې پیدا کړی مهرباني وکړئ بله خبره ما اورم
مننه خدا پاک دی کادر وکان سم محترم د حکومت سم د خپل حکومت او سنی حکومت سم دا غوښتنه چې دایي صاحب مثال د خبرې په قاتلینو پسې وګرځي مثال د خبرې چار ځای مثال د خبرې دایي صاحب قاتلین ونیسي او عدل او قضا ک ورګان ته وسپاري چې دا وغټ جرم کړی ان سم محترم او بل ان سم محترم استاد د رسنی سم ډیر شایسته خاطرې لرو الله پاک مقدر وکړه کوم کې ما اشاره وته وکړه مثال د خبرې ډېری پایدې د رسنی د طریقې مثال نور مشکلات تر رسیدګي سوي ده خو یلا غوښتنې سم محترم نن چې د رسنی باسې مثال د خبرې غواړم استاد سره به شریک کوم دا کوم د مخه کا سایه دي ما خپل بچانو مثال د خبرې ستاسو غوښتنې وکړي چې په دغه غاره باندې راپور جوړ کړي خدای پاک دې ستاسو اخرت پر فن کې تر قامت تر ورځې به ان سم محترم زاوز ما کورنۍ ستاسو دواګوي دواي د تکو خو که یوه ځواني تزما سره به کیا سم محترم په ویډیو باندې باندې د ما د بچانو یو راپور جوړ کړي نو د ډېر مثال د خبرې ستاسو منندوی یم ځکه ما بچان چې ان سم محترم اوس په ډیرو بد مشکلاتو کې مثال د خبرې قرار لري وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي ځان ته ان سم محترم نو دا ما تاسو یو غوښتنه ده که په یوې ویډیو برخه باندې مثال د خبرې تاسو کار وکړي د ما د بچانو یو راپور چمتو کړي خدای مهرباني دی یو ځای به د ما بچانو ویډیو دا یو ډاکټر وویني ما ته به د تداوي لاره وشوي نو دا به تاسو ما سره یو غټ احسان ان سم محترم د یو افغان سره به تاسو یو احسان دی د یو خوار او غریب سره به تاسو یو احسان ان سم محترم دا ما تاسو یو غوښتنه ده
مننه کوم په دې برخه کې به موږ کوشش وکړو باید یادونه وکم چې اتل سب سمو د مخکې لازادۍ رادیو سره تماس نیولې وو د دوه ډیر ګلالي کوچنیان په یو ډول جلدی ناروغي باندې اخته دي چې جلدی ویني کوي او داسې زخمونه کوي چې کیدلې شي د ما همکار باتمن د تاشمیره یاداشت کی آیار سب را سره دي بیا به ورسته زاوته زه در سره تماس ونیسم او کیدلې شي چې په دې برخه کې د تاسو غږ د بګدن د امداده چې هغه کسان چې غږ یو ځای ته رسول غواړي غږ یو ځای ته ورسو مننه کوه تل صاحب بیرته به در سره تماس اتمن نیسو یا زه یا د ما همکاران ورزو یو بل اوریدونکو ته د څوک دی ولکم زای سنگواله
ډیره مننه اجمل انصر سلامونه او د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې مبارکي تاسو ستاسو همکارانو همداشان ملمنو او ټولو همکارانو ته وایم هله دروغ او جوړ بیا زنبی ولا زبلې دا وخله غزنی نه خبرې کوم
زابلای صاحب ستړی مشي له غزنی نه زابلای صاحب هم د مونږ همیشنه اوریدون کې دی او مونږ سره په مختلفو خبرونو کې برخه اخلي زابلای صاحب مطبوعاتو ازادي تاسو ته په څه معنی ده د یو اوریدونکو او افغان پتوګه
به شکه شپشتنه مطبوعات خو تقریبا یعنی په یو حکومت کې سی نه پیژم درېم لاسراولنه هڅه ورته ویلای شو یعنی مطبوعات د یو دولت لپاره د یو هیواد لپاره یعنی د ټولنې هغه ژغ رسون کوي مطبوعات دی د هر پرد هغه غشتنې تر حکومت پورې د حکومت هغه څه خدمتونه کول تر ولس پورې رسولي دنده ده نو وکن په افغانستان کې ډېری رسنۍ دي خدا وخت دیني رسنۍ تقریبا پنشتن په پلجي حساب دي خو بیا هم افغان ولس ډېر تر ډېره حد ازادي راډیو ته ولیت ورکړی ده او اوري هر خبري په غور سره
مننه زابلای صاحب دغه د موږ کلتوري خبرونه فرهنګي خبرونه د ځوانانو لپاره چې لرو تفریحي یا د صحت روغتیا زرات د خبرونه په وطنونو کې تاسو او نور اوریدونکو د دوی د ژوند لپاره تاسو فکر کوي ارتیا ورته شته دي نشته دي ورته معلوماتو کې ورسره مرسته کولای شي
بېشکه تاسو ټول حقوق پرونو ته لنی کمر غمای او پیغام پرې شو دا څنګه سیغه پیغام هم نشرڅوي ز لمې څو دقیق پرونه تیر شوې ده نو تاسو هرې خبرونه ته د افغان ولس هرې ستونزې ته او په هر برخه کې سی خبرتیا ته خبرونه ته الکیا دغه مو جوړ کړی ده مثلا کوم تاسو کو د زراعت خبرونه ای هغه ټول افغان ولس له دقنې سره ډیر زیات لاسوکار لري فغه بخښ کې متخصصین راغوالي او خبرونه شته مثلا شوونیز خبرونه سی هر ورځ اتنیمې بجې د یو مضمون درس ورکول کیږي هغه په دې وختو کې دینا کشر همداشان ټول افغان ولس شوونی روزنی ته ډیر اړتیا لري پهغه بخښکسته تپریهسته سیاسيسته اجتماعيسته ټولنیزسته لنی کمرغه په هر برخه کې ورته کته نسوي ده خو بیا هم خبرونی یعنی کومو تاسو هر څومره زیات یو ورو بیا هم پریمرکیا نشته خو زموږ د ځوانانو یو غشتنه هغه لازادې راجو یعنی ټولي غشتنه پوره کړی دی یو غشتنه کڅه ته پریخ پرونه ستا آی کاش په اونۍ کې یو اورد دا شي خبرونه وای چې لشیر غزل نه ما سیوا بلڅ موسیقي یعنی بلڅ هلته په خبرونه کې نه وای کڅه هم تاسو سره ورس خبرونه لري خو یوازې شیر ته ځنګړي شوی خبرونه ته ضرورت شته نو تاسو د خپل همکارانو یادونه هم مخکې وکړه ما ته مو ډیر همکاران تاسو ځینې یادونه نه وکړه زه یادونه غواړم ځکه چې زه د دې سخت مینوالم او زه لم شم ته به مې دی اوریدو په دا چې تاسو په دې جګر کې ډیر زیات کار کړی د ډیر همکاران مو هم لاس ورکړی دی ورکړی دی شهیدان سوي دي مثلا موږ جناکال کوزای د ولایسو چې یو داسې چیروا چې په افغانستان په جرنالستانو کې تقریبا یو تل چیروا هسي به شهید یا د ولایسو هننزای صاحب یا د ولایسو جمن صاحب یا د ولایسو د یادونی ورده چې د هلمند خبریال الیاس دایي یا د ولایسو مریم دورانی یا د ولایسو نو دا ودانه تقریبا شپږ دانی همکاران کوم ورځ سي شهیدان سوي دي مړ شوي دي زما یې هغه ترخی خاطري وسم په غوږ کې د خبرونه یا پروګرامونه سیمه اوریدو او تر هغه به مې هیر نشي ترڅو زه په دې دنیا کې بیا مې هم ارماندې بیا هم د دې او دې ته د جنت پردوس غوښتن کيم او کورنۍ ته د صبر جمیل غوښتن کيم
مننه همین مونږه مرته دعا کوو او خدای دې په دیغوی هغه دنیا خوکلی کی مننه لا تاسو نه چې خبرونه اوري او همیشه تماس نیسی زابلای صاحب تاسو دې موږ یو لا غوریدونکو نه چې دې موږ په خبرونه کې فعال وند را سره لري موږ له ټولو خپل اوریدونکو نه مننه کوو چې دې موږ خبرونه اوري او دا خبرونه هڅه کوي چې دې دوی لپاره مفید وي دوی سره په ژوند کې په ورځنیو چارو کې مرسته وکړي. مننه کوم له ملمنونه نورو د دې په خاطر چې وخت کم دی را سره له نورو ټلیفون کوونکو نه به بخنه وغواړو. متاسفانه چې ډیر ټلیفوني تماسونه نشو راخستلی. زه بیرته خپلې میلمنې ته راګرځم. دا ځوانه افغانه ژورنالیسته او خبریاله مریم بارک ده چې نوې سفر دی ورته څو کلونه به کیږي خو واقعا له ډیرو تجربو نه ډک دی، لوړې ژورې پکې لیدلې دي. مخکې له دینه چې د تاسو نه د مسافرۍ په اړه باندې وپوښتم، اغلې بارک، دا راته ووایه چې په افغانستان کې دغه سې له اورېدونکو سره او خلکو سره کار کول د دې برخه کې د علاقه مندی څومره وه؟ مثلا یو کم ته تللی، یو کور ته تللی، د یو بازار ته تللی، له ښځو نه په یو روغتون کې د هغوی خبرې دې اورېدې، دا دې د وظیفې نه کول او که نه دې کې دې یو احساس دی د داسې څه کوو چې چاته د خیر رسېدلی؟
د همیشه په دې اراده باندې دا کار ما کوو تر څو وکولای شم د خلکو غږ اوچت کړم او وکولای شم د دې مسلک له لارې د هغې ستونزې حل کړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې ډېری ځایونو ته افغان ژورنالیستان ښځینه ژورنالیستان نه لیږلی تر سوال ته لاړ شي او خبر چمتو کړي، ځکه چې ویل یې امنیتي له لحاظه یا هم د همغه ساحې د کلتور او فرهنګ له مخې یو ښځینه ژورنالیست نه شي کولای هلته لاړ شي او د هغې د ښځو مېرمنو سره مرکه وکړي او یا هم د هغې ستونزو څخه پوښتنه وکړي. خو ما همیشه همدغه رسک قبول کړی و او د کابل په ډېرو لرې پرتو سیمو ته به کله چې زه د سلامت اندار رادیو سره مې کار کوو او دا رسک ما اخیسته تر څو په لرې پرتو سیمو ته د کابل لاړه شم او هلته د ښځو سره مرکه وکړم، ځکه چې هلته د کابل ځینې سیمې وې چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې واکس پاپ ورکړي او یا هم د رادیو کې مرکه ورکړي. خو ما د همدغه خپل هنر څخه لږ څه استفاده کوله تر څو هغه وکولای شم دې ته راضي کړم تر څو له ما سره وغږېږي او هغه معلومات چې زموږ ټولنې ته اړین دي او یا هم کولای شو چې د نورو هغه زموږ اورېدونکو ته ګټور واوسي هغه معلومات ترلاسه کړو. او همدارنګه زما د ژورنالیستي سفر کې زما ډیری کار کا د بی بی سی رادیو سره و او یا هم کا د نورو رسنیو سره، زیاتره د افغانو میرمنو او د افغانو ماشومانو د حقونو په اړه باندې و. تازه کله چې په هند کې هم و ما په هند کې کول مختل می چې د هند په هند کې د افغانو میرمنو د حقونو او د افغانو ماشومانو حقونو په اړه راپورونه چمتو کوم.
مننه مریم بارک. خبرې به رالنډې کړو، د موږ دا وخت پر ختمېدو دی. د ما دوه پوښتنې پاتې دي چې دواړه مهمې دي چې تاسو نه وکم اورېدونکي به غواړي چې په دې باندې پوه شي. یو دا چې اوس د نجونو مکتبونه تړلي دي، پانتونونو ته تګم منع دی. په افغانستان کې د ګوتو په شمېر ښځینه ژورنالیستانې پاتې دي چې کار کوي، هغوی هم په ډېرو محدودو شرایطو کې. دغه مسلې په اړه باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیواله ټولنه ګڼې افغان ښځې په ځانګړې توګه ښځو ته هم په رسنیو کې هم په نورو برخو کې د کار اجازه غواړي او تر ټولو مهمه ده د زده کړو اجازه ورته غواړي. آیا که زده کړې همداسې تړلې پاتې شي، ټولنه به د تاسو په څیر باندې ځوانان او خبریالان ولري؟
یو ډېر ښکار خبر نه تنها ما او تاسو شاید ټولو خلکو ته چې د افغانستان اوسنی حالت او دا محدودیتونه چې دي دا ټول یو سیاسي لوبه ده، او تر هغه چې سیاست مداران ونه غواړي هیڅوک نشي کولای چې دا حالت ته بدلون ورکړي. خو د یو افغان نجونې او یا هم د یو افغان ژورنالیست په حیث باندې دلته په اروپا کې زه همیشه په غونډو کې ګډون کوم راپورونه چمتو کوم ترڅو د افغان نجونو غږ وچت کړم او د هغې د تعلیم او تحصیل د حق لپاره د هغې څخه دفاع وکړم، ملاتړ وکړم ترڅو خلک دې ته متوجي وي چې د افغانو میرمنو څخه ملاتړ وکړي. موږ نشو کولای چې د سیاست مدارانو کوم اراده چې هغې لري هغه پیتغیره کو، خو د خلک کولای شو کله چې د نورو نړیوالو خلکو یا د نړۍ نورو خلکو ته د افغانانو د وضعیت په اړه باندې هغې ته خبر ورسوو، هغې کولای شي چې په فشار راوي. دلته له کله نه چې زه راغلی ما خلک فکر کوي چې افغان میرمنې ټولې بې سواده دي، ټول چادري اغوندي، هیڅ هلته باسواده وجود نه لري. زما تر ټولو لوی هدف اوس دا دی چې زه خلکو ته ورسوم چې په تیلو شلو کلونو کې افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. ما خپله ماستري په اروپا کې همدا اوس پای ته ورسوله، په د نړیوالې د ژغورنې نړیوالې کمیټې سره کار کوم او دا مې ثابته کړې ده چې افغان میرمنې د نړۍ له نورو میرمنو څخه کمې نه دي او همغه وړتیاوې لري. خو زموږ د هیواد وضعیت یو سیاسي لوبې له امله داسې شوی دی او کچېرې
خبره مهرباني وکړئ
اغیزی دادی امدوس فکرو که یان صاحب دو کال شوی د دو کال نه ډیر شوی دی چې دی یو انجلۍ نشي کولای پانتوم یا مکتب تلار شي. دا هغه د سرنوشت سره لوبه شوی ده. هغه کا یو جلی په لومړی د پانتوم په لومړی کال کې وا او شاید فارغ شوی و، هغه اوس په کور کې ده. مونږ نشو کولای چې کادر ولرو، مونږ نشو کولای تحصیل کده ځوانان ولرو. دا د هیواد په وضعیت باندې ډېر زیات منفي اغېز درلودلی شي.
او کبیر ته تاسو ته راشو د تاسو لپاره اروپا ته راتګ د سفر پای و دی ژورنالیستیک سفر او کنا په ځانګړې توګه که د افغانستان سره په تړاو وسنجوو، د افغانستان خلک یوه بدمرغي به ورته وایم. دوی دا ګڼي چې په افغانستان کې چې کدرونه پیدا شي د حالاتو له کبله هغوی مجبور شي. هغه مخکې یوه اورېدونکي موویل اتل چې له وطن نه ولاړ شي. د تاسو لپاره له افغانستان سره تړاو او له ژورنالیزم سره تړاو څنګه کیږي؟
لومړی یو خبره تا غواړم اشاره وکړمه چې دا ځینې خلک وایي چې کدرونه له افغانستانه وځي. نو زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل که موږ د هغه قدر څخه استفاده کولای شو، زه خپله راضي یم چې بېرته افغانستان ته لاړ شم. خو زه که قدر یم زه افغانستان ته لاړ شم، دا چې زه یو جلی یم په کور کې زه ساتل کېږم، ایسارېږم. نو که چیرې اوس چې زه په اروپا کې یم، زه خپل ژورنالیستي فعالیتونو ته مې دوام ورکړی چې کله اروپا ته راغلم د امریکا په یو پروګرام کې کامیاب شوم چې د افغان کډوالو حالات په اړه باندې یو مستند جوړ کړ او هغه په امریکا هیواد کې خپور شو. زه په هر غونډه کې ګډون کوم او د افغان نجونو د حقونو په اړه باندې او د هغې د وضعیت په اړه باندې له خلکو سره غږیږم. زه دلته د ایټالیا د رسنیو لپاره د افغانستان د نجونو او د حقوقو په اړه باندې راپورونه چمتو کوم او ټول نړۍ ته او ټول دنیا ته د افغان نجونو د حالات په اړه باندې ورته وایم. نو که چیرې د کادرونو اوسېدل په افغانستان کې مفید وي، زه همدا اوس راځم چې لاړه شم. او له کله نه چې زه راغلم، زما لکه څنګه مې چې وویل د دې چې زه یو ژورنالیست اوسم، زما هدف دا دی چې زه له خلکو سره مرسته وکړم. که دا زه د ټولنیزو رسنیو مدیر په حیث باندې، که دا د یو ژورنالیست په حیث باندې، او که دا یا د یو افغان کډوال په حیث باندې، او یا که دا د یو عادي مریم بارکزی په حیث باندې، زما هدف دا دی چې زه وکولای شم له خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړم او دغه حالت چې اوس زما په هیواد کې دی د هغې د بدلون سبب وګرځم.
ډیره زیاته مننه کوو مریم بارکزی. زه له زړه نه خوشحاله شوم چې د تاسو غوندې له یوې افغان ژورنالیست سره مو خبرې وکړلې چې خپلې کیسې درلودلې او د خپل سفر د لوړو ژورو بریاوو او لاسته راوړنو او همدارنګه د استقامت یوه نښه ده. نو خدای خوشحاله لره زه دا خبرونه پای ته رسوم. له تاسو مننه کوم، له اورېدونکو نه مننه کوم او له شفیق عیار نه چې تخنیک په برخه کې همکاري وکړه.
کما پو